سلامونه وخت په خیر ده ماسپخین دو بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پهل په خبرونو کو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا ریاست وایي تیر دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا یا نسناستي ناروغۍ له امله اتلس کسان مړه شوي دي دا ناروغي د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې خپره شوې د هلمند عام روغتیا رئیس سید احمد سعید وایي سیمه قرنطین شوې نوموړی په دغه ناروغۍ د اخته کسانو دقیق شمېر نه ښیي خو وایي زیات دي د سیمې اوسیدونکي د روغتیایي مرستو غوښتنه کوي د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي د دغه ریاست سرپرست مولوي سمیع الحق نن ازادي راډیو ته وویل تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسېدلي هغه زیاته کړه په دغو سیلابونو کې اته کسان مړه شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه او استوګنځایونه وران شوي دي خیبر پختونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی ښاغلی روغاني وایي د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي اخوا سندرغاړي نغمې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو هنرمندانو چې په بار کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستو غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده د جولای د 12 یا د نفوسو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطح د نفوسو وده 1% کمه شوې خو چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي د ملګرو ملتو د نفوسو د څانګې مشر جان ویلمت دا د پراختیایي هیوادو لپاره یو چانس وباله د ویل د نفوسو کموالی د بېوزلۍ او لوږې په وړاندې له مبارزې د زده کړې د کیفیت له ښه کېدو او هر ماشوم ته د میندو او پلرونو د پاملرنې له زیاتېدو سره مرسته کوي ملګري ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ د وګړو شمیر به د روان کال تر پای مخکې 8 میلیاردو ته ورسیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلې وي سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکرارۍ روانې دي انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانو سبب شي دا مهم خبرونه تر ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې دا خبرونه لوستلی او کتلی شئ اوس ورځو د مخکښو ښځو پروګرام ته
مخکښې
ښځې د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه د ژوند په هر لاره هر سفر مو مبارک شه په مینه درته وایم چې اختر مو مبارک شه قدرمنو دوستانو د مخکښه ښځو خپرونی ته خراغلی نن په خپرونه کې له ښوونکې افغان ژورنالیست لیکوال اقتصاد پو په تیر نظام کې د رئیس جمهور له مشاورې او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو له پخواني استازي ملالۍ شینواري او له تکړه ژورنالیست او لیکوال ښکلا شیرزاد سره د زړه خواله کوو په پایل کې دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي ورته وایو ملالۍ شینواري په پایل کې تاسو ښه ورو دا راته وایي چې د اختر په دې تیرو دوو ورځو کې چیرې لاړې څه مو وکړل
ما که زه مخاطب ما د اول سر خبرې وانه ورېدې سلامونه جوړ په خیر
بل جوړ په خیر ملالۍ جانې اختر مو مبارک سه بل تاسو ښه پوښتنه وه دا راته وایي چې د اختر په تیرو دوو ورځو کې مو څه وکړل ډیر زیاته من او چیرې لاړې
اول خو تاسو او تاسو د رادیو ټولو درنو اوریدونکو دې اختر مبارکي او د الله نه غواړم چې د خوشالۍ نه ډک اخترې تر اوسه پورې لرلې او تر قانونه د الله پاک د نعمتونو نه ډک وي ځکه موږ داسې یو شرایطو کې یو چې شاید ډېر خلک ستونزو کې ژوند وکاندي نو زه تیر دوه ورځو کې شکر الحمدلله موږ قرباني کړې وه او اول ورځ موږ ډېر زیات په مغې کې بوخت یو اکثرا موږ د کورنۍ غړي بیا موږ د مشرانو کورونو ته ځو زما خویندې مشرانې دي زه اکثرا د هغوی کورونو ته ځم او د هغوی د احترام دپاره ورځم او د زیاتر دریمه ورځ بیا په کور یم چې نور من کره راځي چې البته د کور د مشرانو د جمع نه راځم، نو اکثرا زه بیا په دریمه ورځ منتظرم چې مشران من کره راشي.
ډېر زیاته مننه، بیرته تاسو را ګرځو. ښکلا له تاسو څخه اورو، تاسو راته وایئ چې د اختر دوو ورځو کې چیرې لاړئ، څه به وکړل، اختر څه رقم تیر څه؟
سلامونه فرشته جانې، په دې هیله چې ته هم روغ او جوړه وې او اختر مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي، او اغلی شینواري ته هم سلامونه وایم، اختر مبارکي هم ورته وایم. ډېره مننه. سږ کال زما لومړنی اختر دی چې زه مسافر یم، له هېواده لرې یم، نو لومړۍ ورځ مې مکمله په کور کې تېره کړله. چېرته لاړم؟ ولې تېره ورځ چې د اختر دویمه ورځ وه، خپل ملګرو دوستانو سره بس بیرون وتلو، لږ چکر مو ووهلو، دلته یې تازه میوه باغونه دي، هغې ته لاړو، لږ وګرځېدو. همدغه مو اختر دی، مسافري طبعا اختر یې ډېر بې خونده وي.
بله، خیر پر حال راځو ګرځو بیرته ملالی جانې ته و به ګرځو تیر اخترونو ته. اغلی ملالی، تاسو به درته وایئ چې اکثر خلکونه دا وروڅې پخوا اخترونه ډیر ښه و ډیر ښه و، مګر اوس بې خونده سوي دي، بې رنګه سوي دي. کله همدغه ځای پایل وکړو، دا ولې علت یې څه کېدلی سي؟
زه فکر کړم چې همیش من تیر ولې ښه و ښه و، ځکه چې من هغه وخت کې یا ډېر ځوانان و، یا مثلا من هغه عزیزان من سره په اخترونو کې و، یا په خاطرو کې و راسره، چې هغه من ته ډېر ګران دي. مثلا زما مور و پلار خدای دې وبخښي دواړه وفات شوي دي. زما ماشومتوب ما ته ډېر ګران دی، ځکه چې هلته زما د مور و پلار خاطرې دي ما سره. یا مثلا هغه شوخۍ دي چې موږ د اختر په ورځو کې کړې دي، یا هغه مزې چې د ماشومتوب مزې دي، لکه مثلا هغه دغه ته به چې تلو ساتریا نزایانو ته به چې تلو، هغه اوس نه لرو نو طبعا بې خوندي یو د هغې خوانه راغلې ده، او بل دغه د ژوند شرایط کله داسې یو حالت ته راورسېږي چې اختر هم خپله معنا د لاسه ورکاندي. خو زه بیا همیش مثبت نگره یم، او په هغه سختترین شرایطو کې کوشش کړم چې خپل حالت ښه وساتم، او تر د ټولو بې خوندیو یو څه وکړی شو چې د ژوند نه خوند واخلو. دا هم ناشکری ده چې موږ یو څه ولرو، اختر ولرو، اما په اختر کې خفګان وکړو، او دا خفګان بیا د الله پاکم نه خوښیږي. نو ضرور دا ده چې موږ په هر حالت کې ځانونه دې ته آماده کړو چې خوشحالۍ ونمانځو. که چېرته موږ خوشحالۍ ونه نمانځو، بیا خوشحالۍ نورې موږ ته نه راځي. دا زما یو انګیرنه ده. پخوا به مثلا فکر وکړه چې تاسو به هم ماشومتوب معلومدار ده چې ټولو تیر کړی دی، هغې کې به مثلا تا د نکریزو نه من خوند اخیسته، د جامو د رنګ نه بم خوند اخیسته، مثلا هغه انتظار نه بم خوند اخیسته. دا ټول شیان راته ډېر خوندور و. یو بل ته سره مم چې سیالۍ لرلې، د هغې نه به من خوند اخیسته. نو اوس فعلا شرایط داسې دي چې موږ اوس مشرانو کې راځو، او موږ نشو کړی چې هغه حالت بیرته ځان ته راولو لکه څنګه چې پخوا اخترونه. بل هو مینه، محبت یا خاري ژوند، خو تاسو پوهیږئ چې خاري او کلیوالي ژوند کې تفاوتونه رامنځته شوي، حتی اوس په کلیوالي ژوند کې هم تفاوت رامنځته شوی. او څومره چې ژوند بوخت کیږي، د خلکو ترمنځ اړیکې کمزوري کیږي، او کله چې اړیکې کمزوري شوي نو مینه محبت هم کمیږي، چې دا بیا هغه بې خوندي رامنځته کوي چې زمونږ ولې زمونږ اخترونه یا زمونږ د خوښیو مراسم هغه پیکه خوند نه لري او پیکه دي.
بله بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ته وروسته بیرته راګرځو. ښکلا، تاسو ته نه به دا وغواړم چې آیا کېدلی سي چې خپل ماشومتوب ته ور وګرځئ، دغه وخت کیسې راته وکړئ چې مثلا هغه څه وه چې په اختر کې به ته ډېره زیاته ورته په تمه وې، او شپې ورځې به دې شمېرلې چې اختر راورسېږي او هغه دود ته ووینې، هغه څه وه په یاد دیدي؟
هو ولې نه، کله چې په افغانستان کې زه خپله د ننګرهار ولایت یم، نو هغلته اختر ډیر پښان او شوکت لمانځل کیږي. لکه د افغانستان هر یو ولایت ځانته ځانګړی دود رسم او رواج لري، د هغه مطابق اخترونه لمانځل کیږي. په ننګرهار کې هم اختر ډیر پښان او شوکت لمانځل کیږي. بیا بک زه یوازې هغه خپل قصه وکړم چې فکر کوم یوازې نه، بلکې ډیرای ماشومان کالو ته ډیر خوشحالي چې نوي کالي ورته واخلي، نوی بوتان یا سپلای ورته واخلی. نو زه هم نام خدا مونږ خویندې ډیری وو، نو پلار به مې ډیر کوشش کول چې مونږ ټول ته کالي واخلي. هغې وویل چې اختر اصلا د ماشومان وي چې دوی ته باید هر څه برابر شي، نو مونږ ته چې به کالي هم وکړه ډیر به مې انتظار دی ته کول چې د اختر شپه شي نکریزي کېږدو، سبا اختر دی بیا خپلو ملګرو سره وځو، بیرون کالونه واچوو او هغې کې بیا وزنګو یا همسایګانو کره لاړ شو، هغه په یو ډول اختر چې ورته وایي هغه راټول کړو. دا ټول هغه څه وو چې خوند پکې وو. ولې اوس لکه څنګه چې اغلی شینواري وویل اخترونه پیکه شوي، نه هغه د ماشومتوب خوندونه پکې پاتې دي او نه په اخترو کې د لویانو لپاره داسې څه وي چې مثلا هغوی ورته خوشحاله شي. یوازې همدغه عادي تګ راتګ دی، په یعنی اوس په یو ډول په عصري بڼه لمانځل کېږي. په خاچو په ولایاتو کې به لکه ډېر داسې دودونه وو چې هغه به خوشایند و خلکو ته. شخصا د خپل مغه وختونه چې را یادېږي یعنی ډېر خفه کېږم ورپسې.
بله، په دې علت چې هماغه وختونه هغه څه چې مو خوښېدل بیا تازه سي او بیا له سره سي. اغلی شینواري بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې له اړیکو نه یادونه وکړه، تاګ را تاګ نه چې د پخوا په څېر اوس نه ده. یو موضوع دغه ټلیفون، وایبر، واټساپ او فیسبوک او دغو شیانو کې یو بل ته مبارکۍ لیږي کنه، د تاسو په نظر څنګه کېدلی سي چې دا سمه ده چې پرمختګ سوی ده، کار اسانه سوی ده؟ څومره اختر مبارکي کمرنګه کړې ده دغو پیغامونو؟
مور دغه پیغامونه چې دي د سوشل میډیا د لارې نه راځي، دا خو اصلا زه تر خسته کېږم، خو د دوستان د نه خسته کېږي دومره ډېر راځي. ولې د زړه مینه پکې نه دغه کېږي؟ مثلا موږ پخوا ډېر څه به م نه اخېسته، افغانستان هسې حالات کې به نه وو چې مثلا تا په کور کې د هر رقم وچه میوه موجوده وی، کشمش ناخود او کلچې او دغه شیان به موجود وو، ولې خلک به ډېر راتله. منګ اوجرا یا سالون یا هغه د ملمنو کوټه به هیڅ کله زمنګ پلان مې چې ژوندې ترغې خو به منګ تر درې ورځې پورې خو به بالکل منګ کوټه پښنه لیده. دا خو د نارینه او حالاتو بیا د خدو اختر بلګ نور هم پټوګو، مثلا گاونډیان به راتلې. منګ اوس باور وکړه زه ګورم چې موږ د اصلان ګاونډیان نه پیژنو، دا ستونزه ده، یو دا ډیره خطرناکه ستونزه ده چې موږ د ټولنیز ژوند نه، هغه واقعي ټولنیز ژوند نه وباسي. سوشل میډیا یا ټولنیز میډیا ورته ویلی شو، ولې په دې کې خو هغه اړیکې نشي ټینګېدی او په هغې کې نشي پالل کېدی پکې. نو موږ ځان ته دروغجنې اړیکې جوړې کړې، یو داسې فضا کې مبارکیانې لیکو چې مقابل لوری نه پوهېږي چې هغه اخلي نه اخلي یا خوشحاله دی یا نه دی. زه په دې وختو کې بالکل د سوشل میډیا نه لرې یم، علت یې همدا دی چې هغه د پامې په نه سړېږي، نه مې علاقه مندي ورسره شته. زه نه پوهېږم چې هغه مقابل لوری چې زه ورته خبرې کړم هغه واقعي فزیکي موجودیت لري که نه لري. یو کس نوم د ښځې هغه نر ده وخېږي، هغه کوم چې د ښځې نوم ورپورې دی هغه نري او هغه د نر نوم تر شا ښځه پټوي. دا ستونزې هم شته دی په دې سوشل میډیا کې. نو هغه راته ډېر خو خوندور نه ښکاره کېږي، ولې پخوا که هر څومره وو، مثلا که 50 دوستان د لرل دغه 50 واله به ستا کور ته درتله او ته به هم یوه ورځ به د هغو ته ورکولې یا دوه ورځې به د هغو ته، یعنې ځان به د هغو ته مزګاره او هغو به تاسو ته مزګاره. نه یوازې چې موږ د دغه دوه اخترو باندې محدوده نه وو، چې دغه جمعې ورځ به هم لکه د مسلمانانو اختر ویل کېږي، موږ به اکثرا مېلمانه لرل او یا به موږ خپله مېلمانه دغه رقم به م تېراوه سره د چا خبره د خولې کپ به خلکو سره نیم کړ. اوس هر څه نعمتونه ډېر دي، ولې هغه مینه محبت ورو ورو دغه تخنیکي وسایل چې راجوړ شو، د الکترونیکي اړیکې چې جوړې شوې، ډیجیټل دنیا شوه، دې هر څه ګډوډ کړې سره او یو څه دا سره ډېر ګډوډ شو. بل خواته بې حوصلې شو خلک، وخت نه لري د نه پیګم چې په خابه خلک وزګارو چې دومره بډې اړې کې به خپاله لیکره او څه کی سوا اوس ما خو چې چې ما پلار دې مسلو فسړه ول بیا یې هم اړې کې ډېر خپې پاللې اما اوس من اول ز بیا نور دغه څنګه لرو چې حوصله ناک نه یو او هغه مینه محبت صرف د خپل کورنۍ په مین صفات شوې ده غیر د رښتینا من قبل چا سره پالل نه کړو دا هم یو څنګه ده یعنی ټولنیز اړیکې په ټولیز توګه زما د نظر کمزوري شوي چې دا ښه حالت نه دی زه طرفدار نه یم
بله ډیره زیاته مننه ښکلا تاسو به درته وایي چې ډیر وخت خبریاله پاتې سوي په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی کله به چې اختر و څومره وخت تاسو کولی شئ چې خپل ځان لپاره وباسئ خپل ځان ته وخت ورکړئ په کې جامې جوړې کړئ یا نورې تیاری اختر ته ونیسئ آیا وخت پاتې کېده
طبعا ما هغه کسان چې پر رسنیو کې کار کوي بیا نسبت هغه چې په کور کې وي زموږ اختر بل څه ډیر خواندورو مونږه به کوښښ تا کولو چې مثلا سکرین کې کار کولو ډېر به کوښښ تا کوو چې ښه ښکلي کالي ځان ته برابر کړو تر څو په سکرین کې ښکلي ښکاره شو نو ډېری وخت به په دې باندې دفتر کې سره ناندرې وي او جنګ به و چې مونږ به مدیر ته ویل اوله ورځ ما ونیسه یوې به ویل اوله ورځ ما ونیسه نوکري مونږ به ویل چې دا دوه نورې ورځې بیا مثلا مونږ خپلو خپلوانو او دوستانو کره لاړ شو ځکه د قربانۍ او د کور د کارونو نه به م ځان خلاصولو اوله ورځ د کور کې د روبار ډېري که نه نو کار ډېري په هغې لحاظ باندې همیشه به اوله ورځ مونږ خوښېدله چې مونږ په دفتر کې نوکري واوسېږو بیا ځینې ملګري مثلا دوستانې چې وو که نوکري به مو خلاصه شوله ځینو نورو ملګرو کره به مثلا تللو چکرې به مو وهلې یا په کابل کې ځینې تفریح پارکونه چې وو باغونه وهلته به تللو کوشش به مو دا کولو چې حداقل د خپل ملګرو دوستانو سره خپلوانو کره لاړ شو یا مثلا مشران د هغوی کره لاړ شو دغه اختر ولمانځو ځینې ځانګړې خپرونې به مو د اختر لپاره درلودلې په هغې به مو ډېر کار سره کولو نو اختر بیا په رسنیو کې لږ څه خوندې ډېر وي او یو به مصروفیت هم ډېرو په هغو ورځو کې نو بیا د دې تر څنګ مثلا مونږ کولی شو چې په اختر کې به مونږ ځانګړي مېلمانه درلودو راغوښتل به مو هغوی سره به کېناستلو د زړه خواله به مو کول د هغوی نه به مو د افغانستان مثلا د بېلابېلو ولایتو به و د هغوی د دودونو په اړه به مو پوښتنه ترې کوله ځینو ولایتو ته به مو سفرونه درلودل ټول دغه سکیجول چې به مو جوړولو تقسیم اوقات دا به داسې و چې یعنی هره ورځ به مونږ نوې خپرونې درلودلې په هغې کې به سره بوخت وو نو هغې به ډېر خوند کولو او د دې تر څنګ مثلا مونږ به رنګارنګ کالي جوړول د اختر لپاره د سکرین لپاره هغه ځانګړی خوند درلودلو هغه څو چې همیشه ماته یادېږي
بله ډېره زیاته مننه بیرته تاسو ته بیا راګرځو اغلی شینوارې چون د اختر ورځ ده له تاسو که یو شعر غواړو ځکه تاسو که څه هم ډېره برخه لیکوالۍ ته ورکړئ شعر و شاعري هم کوئ که له تاسو څخه غوښتنه وکړو چې مونږ ته یو شعر د دې اختر د ورځې په مناسبت ووایه یا فرق نه کوي هر ډول شعر چې مونږ یې اورو فکر کوم دی اغلی شینوار اړیکه پریسوز موږ تخنیکی همکار به بیا سره تماس ونیسی را ګرځو خکولاته خکولاله تاسو څخه یو شیر اورو کې دلیسی سره ته وایې
که څه هم زه خپل شاعر نه یم او خپل داسې شعر او شاعری کې لږ څه یعنی دا یو هنر دی چې هر څوک لري کنه او ځینې بیا حتی دی وایلو هغه هم لري هنر هم لري چې وای وای خیر کومه څه هو کېدل نو دوستان دې بخنه کوي خپل شعر مینه ته والی یو بل شعر ته چې هغه یو شعرونه لولم نو زه به تاسو ته یو شعر وایم په دې هیله چې تاسو دوستانو خوښ شي وي پروا یې نه لرم بارات وي که اختر تیریږي او مننه وي پروا یې نه لرم بارات وي که اختر تیریږي زما ژوندون لکه د ژمي مازیګر تیریږي پرون ناور له پیغلو ډک وو کوچیان ټول دلته وو نن یې کېږدی پو خو بار دی مسافر تیریگی خالی ادو تای خوشحال اوم چی مل میویتل کنا جانان لبانا پت پا برگو در تیریگی دیر روژه او اخترون دلتزی او رازی پا خوار یتیم یه هر را تک لکه محشر تیریگی کدوال خو هسی او راز شماری پا نامه ویاری دل تا پفون مبارکه وی بی خبر تیریگی پا دی هیلا چه خوشه مویوی لند و
ډیر زیاته مننه ډیر ښه شعر
وایم هو مننه
نو مهرباني
دغه اخیری باید په اړه یو څه ووایم چې رښتیا هم اوس اخترونه ډېر بې خونده شوي او یوازینې لامل هم دا دی چې اوس خلک لږ څه بوخت دي ډېر. نو هماغه د سهار چې راځي چې د اختر پر لومړۍ ورځ لکه څنګه چې اغلی شنوار یادونه وکړه موبایل ته به ګورې بس داسې میسیجونه به را روانې په ګروپونو کې او په شمیرو اختر مبارکي یعنې بوي خلاص هماغه اختر مبارکي ده. نو ډېر کم خلک دا وخت پیدا کوي چې حداقل یو چا کره لاړ شي مثلا اختر مبارکي وي کې یا مشرانو کره لاړ شي یو بل سره وګوري یوازې هماغه د موبایل مبارکي وي او خلاص شي بس همدغه اختر وي.
بله بله ډېره زیاته مننه. اغلی شنوارې غږ مې اوري؟
بله
اوس اورم. لتاسو مې د شعر غوښتنه وکړه بس اړیکه پرې سوله نو پرېدومه نه اوس اوري غږ مې.
زه خو اول شاعر نه یم ښه زما احساسات چې دي کله زه ډېر کم مثلا کېدای شي زه کال کې یو شعر ولیکم هغه هم دا چې زه هم ژورنالیست وم پیل مې د لیکنو نه کړی دی او مګر شعر مې خوښېږي د بل چا شعر مې ډېر زیات خوښېږي نه بد د خپل شعر نه خو کله چې بیا زه هغه یعنی کوشش کړم چې هغه خپل احساسات لږ را منظم کړم چې ویلي کما د شعر په بڼه خو نور ته ویلم خو داسې یو نظم غوندې ورته ورکړم. نو هغه زما همېش یو مثبت نګري خوښېږي او د ناهیلۍ نه سخته ویره لرم. نو هر کله زه سخت حالاتو کې هم تشویق کړم ځوان ته او مشر ته او کشر ته چې تاسو مثبت نګار اوسئ ژوند دوام لري او مثبت هم شته په دې ژوند کې او هر پیښې ته د مثبت اړخه ګوري. نو همدې په کابل زه تاسو ته یو خپل یو آزاد نظم وړاندې کوم البته چې دا مې هم یو داسې حالاتو کې شاید ویلی چې هلته ډېر خلک ناهیلي وو. هغه داسې دی چې که هسکې سپینې ورځې جل ووهي او ځمکه وچه شي سکروټه شي باران نه اوري زه به مې لپو کې د هیلو زړې وکرمه د رڼو اوښکو به باران جوړ کړم ما ته د نه کېږي خبره مه کړه ما ته د نه کېږي خبره مه کړه. یو مې دا او بل یو بل یو وخت کې چې زه په بهر کې البته زه مهاجره نه وم دغه وم د ډیپلوماته وم او هلته مې یوازې اختر تېراوه. نو یو نظم مې لیکلی و چې هغه د ځینو دوستانو راته خوښ کړ نو زما هم خوښېده زه خپل شعر ډېر په اسانۍ نه خوښوم. نو هغې کې داسې یو احساس ما رانغښتی و دلته د غرونو شاته سمندرونو شاته څه خیالي دنیا ده خو خیالونه ورک دي دلته غمونه اندېښنې په زړو کې ځای نه لري خو ارمانونه ورک دي دلته د دنګو ودانیو ښار کې د نعمتو د ارزانۍ په ښار کې دلته د عیش او سوکالۍ په ښار کې د خنداګانو او مستۍ په ښار کې هر څه پیدا خلک له ځانه ورک دي. نو دا هغه دوه کلمې چې همېش ما کله چې به زه په بهر کې وم زه د ښکلا جانه تللې ده بهر ته زه سره د ټولو مشکلاتو چې موږ او تاسې لرو بیا هم بهر خوښې نه یم. خدای دې وکړي چې که څوک بهر دي هم بیرته ورځ موږ وکړی شو خپل هیواد ته راستان شي او یو څوک دلته دي دوی دې هم خدای په خپل امن پناه کې لري سره او خپل هیواد ته هیڅ ځای نه ورسي.
بالکل بالکل. اغلی شنوارې تاسو ویل چې ځان ته شاعر نه وایاست او خپل شعر نه درته ښکاري په رښتیا چې په دې آزاد نظم کې تاسو د ژوند هغه ټول واقعیتونه راټول کړي وو په تیره په هغه نظم کې چې تاسو له هیواد څخه بهر ویلی و یعنی هغه څه دي چې ټکی په ټکی دا ټول واقعیت مو پکې راټول کړی و. له تاسو نړۍ مننه بیرته راګرځو تاسو درنې میلمنې دواړه له ما سره پاتې سئ اوس لنډه دمه اخلو له لنډې دمې وروسته بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوو.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
بیا هم خرغلی د مخکخه خزو خبرونه ته بیا هم راګرزو اغلی ملالی شینواری ته تاسو سره لدې چې لکوره بهر ډیر کارونه لری پر رسمي دندو بوخت یاست تاسو یو خر ډیزاینر هم یاست درته وایا چې دا کار مو چیرې زده کړی آی په مسلکی بڼه زده کړی که څنګه دغه رنگونه سره یو ځای وي او بیا خپل څه زورنه جوړوي
ولکه رښتیا درته وایم دا غزماغه یو د هر انسان په وجود کې یو هنر شته دی او هغه ولټی چې دا زما هنر شي دی او یا هغه کله کله د یو لګی احساس لري ته مثلا خواړه خوري هم هغه احساس کړي چې نه دا زما ولګه د خوړو نه ده زما ولګه د مثلا د چکر د تخته ده زما مثلا موسیقي باندې دا نه خړوبه کیږي نو اتمن په وجود کې د یو بل شي یا د یو بل غوښتنه شته مثلا یو څوک شعر وایي یو څوک کتاب لولي کتاب لیکي مثلا یو څوک بیا رسامي کوي او یو څوک بیا یو بل کار کوي نو ما زه چې کله په تیر وار کې طالبان راغله افغانستان کې په کور کې ناستم زمونږ تحصیل نیمګړی پاتې شو نو زه د ناهیلۍ خواته لاړم بیا مې کوشش وکړ چې دا خپل ځان بیرته مثبت اړخ ته واړوم نو ما په خیاطۍ باندې پیل وکړ او په خیاطۍ کې به مې کله چې البته یو څه شی به مونږ ته ویل کېده چې داسې جوړ کړی کله کله به ما خپل خلاقیت پکې کړ نو هغه و چې ما عملي کار ډېر وکړ نسبت د نظري کار نه او بل دا دی چې زه نه پوهېږم مونږ خو کله چې کیمیا لوسته یو وخت کې به مو د ترکیب د رنګونو لوسته نو ما ته د رنگ ترکیب او د عضوي کیمیا ډېر خوند راکاوه نو د رنگونو سره لوبې مې خوښېدې ښایي که ما لږ په ځان کار کړی وی یا ماشومتوب کې راته چا ډېره پاملرنه کړې شاید زه یوه رسامه وی ځکه زما رسم او جوړېد رنگ سره لوبې ډېرې خوښېدې نو هغه بیا ما په جامو کې زیات خپل ځان ته جامې دومره خوند نه راکوي لکه یو بل چاته چې جوړې کړم رنگونه پکې وکاروم شکل ورته ورکړم پروفیشنل نه یم تبان چې زما ژوند داسې و چې ما ونه شو کړی چې هغه څه کې چې زه ډېره مساعده یم هغې کې زه دغه ولرم کار وکړی شم حتی مثلا زما ژورنالیزم خوښېده ولې ژوند حالات داسې راغله چې ما هغه په یوځي کې پرېښود بېرته را وګرځېدم سیاست ته نو دا هغه څه دي چې موږ افغانان هغه څه چې ځان کې لرو یا څه چې کوم هنر راته الله پاک راکړی هغې ته ډېره توجه متاسفانه نه کړو خو زما اوس هم خوښېږي نه یوازې د جامو بلکې د کور او د رنګونو سره لوبې مې په ټول ژوند کې ډېرې زیاتې خوښېږي او تقریبا زما روح آرامۍ چې زه یو جوړ جامې کې رنګونه ښکلي ښکلي وکاروم یو کوټه کې یو ته جوړ کړم دغه رقم کارو سره مې ډېره زیاته علاقه وه د ماشومتوب نه
بله پس ون کله نور بری هم درته غواړو ډیر زیاته مننه بیرته به تاسو ته بیرو ګرځو خپل جانې تاسو راتوي سره لدې چې تاسو په مطبوعاتو کې کار کاوه بیل او بیل زایو کې په کور کې کوم کارو سره ملاقات درلودل څه مو زده او څه مو کول
فرشته جانې طبعا جونې چې دینو سره لدې چې خلک دا وایي البته زه خپل په دې نظر نه يم وی هغه انجنې چې معمولا لکه بیرون کار کوي او هغه بوختي وي بیا په کور کې ډیره تنبلي لکه د کور کار نه کوي خو زه فکر کوم دا هسې یو خبره ده چې خلک کوي البته شاید وی به ولی ټول داسې نه دي زه خپل چې ډیره وخت په مثلا بیکار وم یا د جمعې ورځ په کور کې وم نو دا د کور صفایي ډیر خوند راکولو او دا د کور ډیکوریشن ډیر خوند راکوي چې یو شی مثلا یې چیرته منظم کېږدم یا کور پاک کوم دا کارونه به مې ډېر خوښېدل او د دې نه علاوه د اشپزۍ سره مې چندان پخلی سره مې جوړه نه وه نو مور به مې همېشه ویلي چې د ښځې لپاره پخلی ډېر ضرور دی ته باید زده کړې ځکه سبا پر دې کور ته ځي، بیا تا ته مسؤلیتونه تر غاړه کېږي او ستا چې نه ځان دا بیا ډېره بده ده. نو بیا لږ لږ اخلي پخلي کې به مې ګوتې وهلې، والله ډېره پکې ماهره نه یم. د کور نور کارونه مثلا د کالیو مینځل دي، د لوښو مینځل دي، د کارو سمیم چندان جوړه نه وه، خو په ټوله کې هغه کارونه مې خوښېدل چې مثلا کور کې به مې لکه پردې څه رقم ځوړاندې کړم، یا مثلا کوټه څه رقم منظمه کړم، دغه د کور ډیکوریشن دا شیان به مې ډېر خوښېدل. او معمولا د خویندو سره، د ورندار سره، دوی سره مې ډېره همکاري کوله، دغه شیان مې کول په کور کې رخصتې ورځو کې کله چې به بیکاره وم.
بله، ډیره زیاته مننه اغلی شینوارې. لکه څنګه چې موږ د خپرونې په پایل کې یادونه وکړه، تاسو بیلابیلې دندې ترسره کړې، مثلا د ولسمشر مشاوره او د اقتصاد په برخه کې مشاوره او د پولیسي جرګه کې د خلکو استازي، او تر ټولو مهمه یوه ژورنالیسته. دا راته وایي چې ښوونکي البته په کومه برخه کې تاسو آرامه وایي، ځان مو ښه احساسوه او هغه کار ته چې ورتلې په شوق به ورتلې؟
زه هر کار ته په شوق ورسلم فرشته جانې. ماته هیڅ کار چې مشروع کاری بې خونده او بې ارزښت نه ښکاره کیږي. یو وخت ما ومویل چې طالبانو وخت کې په پټه مونږ کارونه کړه، چې کله مونږ فاکولټي نه پاتې شو، درس هم نه شو ویلی، نو زه مجبوره شوم چې مجبورم نه شوم، زه کار پسې په لټه کې شوم. او ځان ته مې یو کار پیدا کړ، باور کړی چې د میاشتې به موږ له ټول ټال هغې ته به دغه ویله ده والنتیر خلک ویله ده سیف د چلډرن. نو ما به سیف د چلډرن کې په وړیا، زه خو تاسو ویل چې دا اوله دنده مې ښوونکي وه، زه لا محصل توب کې ما کار پیل کړ، او د دې لپاره چې زه خو زما مور پلار نه وزه یتیمه او مجبور هم چې ځان لپاره د مشروع ګټې د لارې نه خپل ځان ملاتړ وکړم، لګښت ځان ته پیدا کړم. نو هغې کبله زه بیا په طالبانو وخت کې هم بېکاره کې نه ناستم. نو سیف د چلډرن کې موږ ته ټول ټال په میاشت کې $10 راکوله، خو باور وکړه چې دا ما دومره حلالوله چې کله زه هر چاته مثال ورکوم که زما هغه $10 سره داسې مې هغه کار مې هغسې د زړه نه نه وای ترسره کړی، شاید زه بیا د نورو دندو ته نه وای الله پاک رسولي، ځکه د الله پاک یو امتحان یار کار کې. زما په نظر په هر کار کې د زړه نه هغه کار کړه او صادقانه هغه کار کړه لازم دي چې باید وی کړو. نو کار غټ او وړوکی نه لري، مثلا که هغه د کور کاری او کاغه د باندې کاری، زما مور د خدای او بخیری به مونږ ته ویل چې هر کار چې کړی صادقانه کړی او د زړه نه کړی، او بیا دا سم کړی چې تا کم کار وکړ سترګي ونیسي او بل چاته چې نیم کار به وساغه وکړي، بیا میش کم څومره کار کړی چې تاسو کړی شي او تاسو خوښي، هغه کار بیا ډیر ښکلی راځي. کله به چې دیګ پخلی کړ نو مونږ ته به دا ویل چې کله چې دې کړې نو لګمینه هم په دې کې ور واچوي چې دا پخلم خوږ راشي، مزدار راشي. اوس که هر شی موږ په پخو هم ولو کغه د کچالو پیاوي چې هغه په مینه پخ کړو، شاید د ټول کورنۍ هغه خوښ شي. زه فکر کړم هیڅ کار وړو کې نه ده، زما صفائی ډېر زیاته خوښیږي. زه د کور تر ټولو هغه ځایان چې خلک یې نه پاکوي او قربان شرمیږي د ویلو نه، چې زه تشناب پاکوم، همیش زما کور خوښیږي چې هر ګوټی په هغې کې زما لاس ووهل شي او زه په هغې باندې مصروف اوسم. پاکاري مې ډېره زیاته خوښیږي، خصوصا کله چې مې غوسه راځي نو بیا خپله غوسه په کور باندې وباسم، کور پاکوم. خفګانونه ژوند کې ډېرې کیسې راځي، زه چې په بهر کې وم نو زه به یوازې وم، زما یوه بلګری وه نو هغې به ما ته ویل چې هر کله چې خفی وایي دا کور ډېر ښه پاکیږي، وایي نو بس بیا ورته ملا وتړه دا کور پوستکی وباسه. بیا به ما همدغه کار کړ چې کله به خفه وم کورنۍ غړو پسې نو ما به هم د کور را پوستکی ایسته. نور کارونه چې دي، هر کار چې دی، زما هیله دا ده چې ځوانان هر کار چې که وړوکی ونه ګڼي، نن سبا ډېره سخته بېروزګاري ده، ولې دا بېروزګاري باید په موږ غلبه ونه کړه. فکر ونه کړو چې دا بېروزګاري دایمي ده، بلکې موږ باید هر کار چې مشروعي هغې ته په ډېر صداقت ورکړو او د خپلو کورنیو دپاره یو مړی ډوډۍ حلاله توګه پیدا کړی شو. دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. او زه هغه ځوانانو ته چې دومره خطرونه په ځان ګالي، زه نن هم خبره شوم چې مثلا د ترکیې نه ګڼ شمېر ځوانان بیرته راواپس یې کړه، خو دوی به څومره سختې لارې تللي که نه، او سری د سر په بیه تللي دي ترغیزي، او اوس یې بیرته په یو تیاره کې راکینول، بیرته همدې افغانستان ته راولېږل. نو زما د دوی نه یو هیله دایي چې که تاسو هغومره خوارۍ چې په لارې کې تاسو وګاللې، دا تاسو په خپل ځان باندې دا ګاللې وې، د خپلې کورنۍ دپاره مو همدلته خواري کړې وې، شاید ډېر ښه ژوند هم ترلاسه کړی وی. ستونزه دا ده چې موږ د یو اوایي شي په فکر کې خپل ژوند هم د لاسه ورکړو او زحمت هم وباسو، هېڅ هم ترلاسه نه کړو. نو صادقانه هر کار ترسره کول الله پاک پاره کې انسان ته برکت اچي، او خدای دې وکړي چې هیڅوک پس د اختره بیروزګار پاتې نشي.
بله آغلی شنواری، تاسو په هر خبر کې یو تجربه ده، د دې موږ ته موږ دار زده کړ چې کله د کور په غړي په خفه کیږو نو بس کور به پاکو، هغه وخت کور ښه پاکیږي. په هر حال راګرځو ښکلا ته. ښکلا تاسو ته راته وایي چې پرته له دې چې تاسو ژورنالیست یاست، په رسنیو کې کار کوئ، پرته له دې مسلکه کوم بل څه مو هم کړی دي؟
فرشته جانې، زما چې کله افغانستان کې رسنیو سره کار کولو، هغه مهال د دې تر څنګ چې ما رسنیو کې کار کولو ما خپل زده کړې هم کولې، او بیا ما په افغانستان کې فاکولته خلاصه کړله. ولې زه فکر کوم د کار سره سره که انسان وغواړي بل مسؤلیت یا تعلیم هم کولی شي. ولې کله چې زه دلته راغلی یم، نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې اغلی شنواري یادونه وکړله، په پردي هېواد کې ژوند کول ډېر سخت دي. که څومره امکانات سهولتونه ولري، ولې بیا هم خپلې سختۍ لري، او همیشه به د خپل هېواد یادېږي. ولې زه فکر کوم چې اوس دغه مسافري زموږ لپاره یو چانس دی تر څو تعلیم وکړو. زه فکر کوم زه خپل ځان لپاره البته دا یو چانس بولم چې خپل لوړې زده کړې وکړم، او دا مې هیله وه چې زه باید ښې لوړې زده کړې ولرم. په افغانستان کې ما د لیسانس تر کچې مثلا زده کړې کړې دي، ولې دلته زه غواړم چې اول مې ژبه قوي شي، له هغې وروسته ادخل باید زه ماسټري ولرم، او دوباره چې بیرته افغانستان ته ستنېږم نو لاس کې مې یو څه باید وي چې زه ووایم چې دا ما لاسته راوړنه وه، او د شته ستونزو سره سره چې په بهر کې ما ژوند کړی د افغانستان لپاره د خلځ باید یو څه به سملې ته ځای. ولې ستاسو د پوښتنه په تړاو باید ووایم چې رسنیو کې کار کول داسې وي چې مثلا بل کار ورسره کول لږ څه ستونزمن وي، ولې که ته خپله وغواړې کولی شي. لکه ما چې کله فاکولته لوستله په افغانستان کې، زه ډېر سهار وخت پوهنتون ته تلم، او خپل پوهنتون چې مې خلاصولو د هغې نه وروسته به زه تلم مثلا کار ته، بیا نو درس ویلم ورسره لږ څه ستونزمن و، رسیدګي به مې نه شه کولی، ولې بیا هم خپل کوشش مې کولو. فکر کوم که انسان وغواړي کولی شي، او هغه وخت باید ضایع نه شي، له هغې استفاده وشي. که یو څوک وغواړي دا کولی شي، ولې دا خپل انسان پورې اړه لري چې مثلا دا څومره کوښښ کوي، څومره زیار وباسي، او تر کومه یې دا غواړي، اراده یې څومره قوي ده. زه فکر کوم هر څه امکان لري که خپل انسان وغواړي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ. اغلی شینواری، بیرته تاسو ته راګرځو. د تاسو دغه هغه وخته ورګرځو چې په رسنۍ کې مو کار کاوه، دا راته وایي چې یوې ښځینه ژورنالیست سره په افغانستان کې څه رقم برخورد کیږي؟ آیا د خلکو هغه مثبت برخورد ډېری او که منفي؟
هغه وخت چې ما ژورنالیزم پیل کړ، همدغسې یو حالت و چې نوې ښځې دغه شوې وې، لږ دروازې ورته پرانیستل شوې او را ووتې د کورونو نه. ما بوکره پسروله اول سر کې، او زما پیل د کار داس و. زما تجربه ډېره کمه وه، او زه په دې هم نه پوهېدم چې هغه د ژورنالیزم په واقعي معنا هم زه نه پوهېدم. یوازې ما ته په وطن کې کله زه شینوارو ته لاړم، یو احساس پیدا شوی و چې زه به دا د ښځو د دې افغان ښځو غږ په کومه لار باندې دنیا ته رسومه. نو کله چې مې دا یو چا یو دوست راته وویل چې دغسې په بي بي سي کې کار دی، نو ما اور پس دا سا خبره چې په خو منډې وای ما په سر اور منډه کړه او الته چلاړم نو زمونږ یو امکارو هغه زمانه انټرویو اخیسته انټرویو نو وخت کې نه ستو یو نو ماته یو خبره وکړه چې ژورنالیزم خو ډیره سخته دنده ده وای ته به څنګه کړی دا قیودات یې راته وښوده چې د شپې به مثلا یو خبر راځي او ته به مجبوره چې هغه ولاړه شي او وګورې چې هغه خبر څومره دقه دی نو ما ورته وویل چې زما رشته چې د زه څارنواله یم په حقیقت کې ما رشته د قضایي څارنوالي لوسته ده موږ به ویل چې دا د څارنوال د دغه محل د حادثې کې دا نو نوکریم لري دا منډم لري ته به ځې که خوب مګر هلته قتل به شوی ته به ګورې هغه ساحه کې مثلا خجینه څوک مقتول اوسېږي یا هغه څوک چې ضرب جرحې لیدلي نو ما وویل دا خو زما د دې رشتې سره ډېر زیات لرې نه ده دا خبره زه کړی شم چې دا کار وکړم یو څه زړوره وم هغه وخت کې داسې زړور ځواب مې ورکړ خو کله مې چې په کار پیل وکړ زه پوه شوم چې اصلي خبره په ژورنالیزم کې دا ده چې دا د مایک نیول دی او چا خولې ته دې کې د ټولنې مختص غبرګونونو سره ته مخامخ کېږي یو څوک درته کندلې کوي یو څوک درته وایي چې زه ورکشه خبرې نه کړم او هغه یو محیط کې چې هغه نوې نوې یو څه بدلون پکې راغلی ته جرأت کړی چې د باندې راوځي او د خلکو نه نظریات واخلي او د خصوصاً ټولنیز خبریالي دا ډېره سخته وه ما په خپل ژوند کې یو څه هوډ وکړ چې یوازې به ما یک خاري خلکو ته نه نیسم چې خپل خبره وکړه نو حتی به مې ډېره دا وه چې زه کوچیانو ته ولسي خلکو ته ډېره لاسرسی ولرم او یو څه باید ډېره زړه وره اوسمه چې لاړه شم ولایتونو ته نو په هغه وخت کې زه پکتیکا ته لاړم په هغه وخت کې زه هرات کوشکر باسنګي ولسوالۍ ته داسې ډېرو لرو ځایانو ته لاړم ما د ښځو په مختلفو ستونزو رپورټونه وکړه چې البته نه یوازې چې زه د رسنۍ نه د باندې حتی زه یو داسې ورځ راغله چې د رسنۍ دننه زما په مخ کې خلک ودرېده چې ته دا رپورټ نشي خپرولی ځکه چې د هغوی د نظره چې کوم رپورټ ما کړی و هغه رپورټ باید نوی خپور شوی چې د هغوی حیثیت ته لطمه رسوله نو ستونزې فرشتګانې پرون هم وي نن هم د یو ژورنالیست په توګه شته او سبا به هم وي او دا په ټوله دنیا کې ژورنالیزم که هغه واقعیت سره ترسره شي دنده دا ډېره سپېڅلې دنده ده او د ډېر د ګواښونو سره د ګواښونو نه ډکه دنده ده نو یو شي ته چې زما توجه شوم زما ورسره د زړه نه مینه وه ولې متاسفانه چې ښه داسې و چې یو وخت کې باید ما خپل مسیر بدل کړی وی د ژورنالیزم نه راغلم سیاست ته او بیا سیاست کې بیا خپلې ننګونې موجودې
بله ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ ښکلا تاسو نه عیني پوښتنه کوو درته وایه تاسو د سکرین په مخ هم ښکاره سوي یاست تاسو سره د خلکو رویه څه ډول وه
په افغانستان کې په سکرین کې د ویجنې ظاهرېدل یا ښکاره کېدل چې فکر کوم ډېره یوه لویه خبره ده او په پایل کې چې کله ما خپله غوښتل چې زه په رسنیو کې کار وکړم زه چې کله په فاکولټه کې هم زما یو ملګری و په یو رسنۍ کې هغې کار کولو نو هغې ما ته وویل داسې یو چانس شته دی که ته غواړې کار وکړې نو زه چې کله کور ته رالم ما مې پلار ته دا خبره وکړله نو طبعا ځینې کورنۍ دي دغه محدودیتونه شته د نجونو لپاره چې اجازه نه ورکوي هغوی په رسنیو کې کار وکړي بیا په سکرین باندې نو پلار مې دا خبره را سره ونه منله هغې ویل چې دا ستونزې جوړوي په کورنۍ کې او شاید کاکا دی یو څه ووایي ماما دی یو څه ووایي ولې یو درې څلور ورځې دا خبره همداسې غلې وه خو مور مې بیا پلار سره خبرې وکړلې بیا نو یوه ورځ داسې راغله چې پلار مې خپله ما سره لاړلو او زه یې رسنۍ ته هلته بوتلم ما هغه کوم مسؤول مدیر چې بیا و د هغې سره خبرې وکړې زما په اړه باندې ورته ویل چې مثلا دې ته کومه ستونزه پېښه نه شي خو دغې فکر مې په یو ډول دا قناعت مې ورکړو چې زه کولی شم زه چې کله لاړم نو تقریبا 15 کاله بیا احد 6 کاله ما د سکرین پر مخ باندې کار وکړلو او بېلابېلې خپرونې مې مخ ته یوړلې ولې ډېرې ننګونو سره مخ شوم ډېرو ستونزو سره مخ شوم
هغه وخت کې ما فاکولټه هم ویلې نو مونږه د سیمه کې زه اوسېدم چې هغلته ډېر پښتانه اوسېدل او زه چې به د رسنیو د کار نه مخکې څه رقم ګرځېدم هغسې نه شم ګرځېدلی. ما به خپل مخ پټولو او هېڅ فقط دوه سترګې مې ښکارېده. زه به فاکولټې ته تلم او ولې بیا هم ځینو هم صنفیانو مې په فاکولټه کې چې کوم کسان وو هغوی به زه لیدلم او پېژندلم. ویلې به چې مثلا دا په رسنیو کې کار کوي ولې ډېر احترام هم کولو او هېڅ وخت ما داسې نه دی اورېدلي چې دوی بعد خبر راته کړي وي یا مثلا کوم بد نظر کړی وي. همیشه به تشویقولم هم صنفیانو مې استادانو مې ولې و داسې کسان هم چې هغوی مثلا په رسنیو کې د یوې جنۍ د کار سره مخالفت درلودو. حتی په خپلو خپلوانو کې ډېرې ستونزې وي. مثلا پلار ته مې ویلې چې په لور باندې پیسې ګټي دا کار ښه نه دی چې ته لور رسنیو ته لېږي. دغه ستونزې په ټوله کې په افغانستان کې وي. زه فکر کوم اوس هم شته دی اوس په رسنیو کې په افغانستان کې د یوې جنۍ لپاره کار کول زه وایم چې سل آفرینې ځکه ناممکنه خبره ده. حتی دوی اوس مثلا په پټو مخو باندې کار کوي او نه یوازې دا چې امنیتي مشکلات بلکې سل رقمه نور مشکلات دي چې دوی ورسره مخ دي.
بلې ډېر زیاته مننه. اغلی شینوارې تاسو د خلکو منتخبه استازی وی ترغه وړاندې لکه څنګه مو چې خبرې وکړې ژورنالیست وی څومره دغه د ژورنالیزم مسلک له تاسو سره مرسته وکړه چې بیا په ولسي جرګه کې هم له خلکو سره تماس نیول په برخه کې تماس ونیسئ خبرې وکړې د دوی غږ واورې د دوی مشکلات واورې. یعنی هدف دا دغه مسلک څومره مرسته درسره وکړه چې په بل کار کې چې بیا د خلکو استازی وی هم تاسو بریالي ثابته سئ.
ما ول فرشته جانې د خپل عکس چاپ نه کړ. یعنی بدون د دې نه چې پرته د دې نه چې خپل عکس مې په دیوالو ولا ګوم او خلکو ته وایم چې زما علي شینوار یم. زما شناخت ما ته دی سی را کړو او زما ژورنالیزم مسلک ما ته را کړو او زه خپل هم د خلکو سره په خبره پوېدم ځکه پوېږي چې خبرې کړه هم یو هنر دی. نو زما دا زده و چې که یو څوک په پوله پټي باندې مصروف سړی یا دیقان یا هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم او هغه څوک چې مثلا که ته رسېدلي دي او استاد یا هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم. دغه انډول یو خبریال ښه په پام کې نیوی شي په خبرو کې او په څنګ کې بیا د خبرو فصاحت هم لري کړی شي چې په ډېر ساده الفاظ سره خپل بیان کاندي. او بل دا و چې زه د هغو سره په تماس کې پاتې شوی وم هماغه خلکو خپله ماته ویلي ستاندیده شه چې موږ تاته رایه درکوو ځکه ته هر کله راغلي موږ غږ دې تر یو جي پورې رسولی دی. ما تاسو ته وویل چې زه لاړمه ډېرو سیمو ته لاړمه او په زړه پورې دا وه کله ما ته دا احساس پیدا شو چې زه اوس کړی شم چې ځان کاندید کړم. زه یو سیمه ده په شینوارو کې د مامن دره ورته وی زه مامن ته لاړم. هلته یو ډېر بر ځای دی د کیړیو غرونه دي. هلته مې چې د ښځو سره مرکې کړې نو هغه یوې ښځې ما ته وویل چې ته ملالۍ شینوارې. نو ما ځان سره سوچ وکړ چې دا ښځه په دې غره کې ما پېژني. نو هله ما ته احساس وشو چې زه کړی شم چې دلته اوس د دوی په استازیتوب کې د پاره ځان کاندید کړم او ګټونکی اوسم. نو هماغه چې چونه هغه دوره ډېره ښه دوره هم وه ځکه هېچا درغلي نه کړه. ما وکړی شو چې لومړی رایه د ښځو په منځ کې او د نارینه او ښځو په منځ کې بیا زه په درې دېرشو کسانو کې یولسم نمبر وم. یعنی ډېر شناخته او ډېر غټ غټ نارینه چې چا جهادونه کړي وو او چا مثلا ډېرې پیسې مصرف کړي وي د هغو نه زه وړاندې شوم او ما ډېره ښه رایه وګټله. نو د ژورنالیزم مسلک را سره دغومره مرسته وکړه په سیاست کې. او بل زه د وړاندې نه د سیاسینو سره هم شناخته وم. مثلا تلم به ارګ هلته به مې مرکې کړي د وزیرانو سره به مې مرکې کړي. د دې په څنګ کې چې ولسي خبریاله ومه زه یو سیاسي خبریاله هم ومه او ما شناخت مې لرل پېدم په دې باندې. او بل دا و چې زما زده کړې هم سیاسي زده کړې وي. نو ما حقوق او سیاسي علوم لوستي نو هغه خو ما سره تیار و په هغه یعنی زما په بګراوند کې سیاست موجود و. هغې قبله ما وکړی شي چې د خلکو استازی شم.
ډیر زیاته مننه اغلی ښکلا. تاسو هم درته وای تر وړاندې چې تاسو ژورنالیست نه وای کنه، بیا وروسته کلونه په دې مسله کې کار وکړ، د ژبې فصاحت بلاغت کې مو څومره بدلون څومره تغییر راغی؟
زه له دې وړاندې چې رسنیو ته لاړه شم، یوازې ما دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، او د پوهنتون اول کال مې وچې کله رسنیو ته لاړم، نو دا ډېر مثبت تاثیرات لري. رښتیا هم کله چې ته رسنیو ته داخلېږي، هغه یو ادبي ځای وي، او ته داسې کسانو سره مخ کېږي یا د همکارانو سره په ناسته ولاړه کې یا په خبرو کې یا مهمانه راځي د هغوی سره غږېږي، سیاسونو سره مخ کېږي، دا ډېر رول لري. او یو ژورنالیست باید دغه هنر ولري چې مثلا څنګه خبرې وکړي، د ژبې فصاحت او بلاغت کاغه په رادیو کې وي، کاغه په تصویري رسنیو کې وي، ډېر مهم دی. کله چې ته خبره کوې که په رادیو کې وي، واضح تا غږ اوري، او څوک خو که ته چیرې په سکرین باندې وي، هم ستا تصویر ګوري او هم د غږ اوري، نو حداقل لغیتا دی هر جمله ویل، د هر لغت تلفظ دی، هر خبره کول دی، حداقل باید په یو چا باندې بد ونه لګیږي، او د دې ترڅنګ هغه جمله بندي دی باید ډیر ښه وسیږي. زه فکر کوم معمولا هغه کسان چې په رسنیو کې کار کوي، که فکر شوی مې وي، نو د نورو نه د خبرو هغه طرز هم ډیر لکه فرق لري، او دا خبرې داسې وي چې اوکاټي وي، ډېرې منظمې خبرې کوي، نو زه فکر کوم دا ډېر تاثیر لري. ولې نه، هغه کسان چې معمولا مثلا په راډیو کې که څه هم ما خپل کار نه دی کړی، ولې لیدل مې همکاران هغوی چې ادبي خپرونې مخته وړلې، د هغوی د خبرو هغه طرز فکر ډېر فرق به درلودو. مثلا مونږ چې په سیاسي برخه کې یو یا خبرونه مولې، مونږ سره به ډېر فرق درلودلو. نو هر یو برخه هغه هر برخه کې وی چې یو ژورنالیست وي، د خبرو طرز او فکر ډیر فرق لري نسبت د عادي خلکو سره، او هغه کله چې خبرې کوي نو خوند درکوي چې ته په مینا سره واوري.
بله مننه ډیر زیاته. اغلی شنوارې بیرته تاسو ته راګرځو، مونږ وړاندې د تاسې د کلاسي خلکو منتخب استازي وي، په هغه باندې خبرې وکړي. که درته وایي چې حالات بدل سه، اوس آیا اوس هم هماغه کسان چې پخوا تاسو سره په تماس کې وي خپل مشکلات بیرته تاسو سره شریکول، د خپل استازي په صفت اوس هم تاسو سره په تماس کې دي، د خپل ژوند تاسو ته څه وایي؟
زه چې کله امریکې ته لاړم، نو ما فکر وکړ چې زه به نور د خلکو نه هیره شم، او زه به هغه خپل استازیتوب چې ما لرلی دی د خلکو نه به هیر شو. تقریبا ما همداسې هم غوښته، ځکه زه لږ څه په تنګ شوی وم. ما په افغانستان کې متاسفانه هم اوس هم پخا دغه د واسطې دود ډېر زیات و، که نه بس ډېر زه خلک نه ملامتومره سیستمونه همداسې دي، او تر ننه دوام لري همداسې، چې ته باید یو څوک وپېژنې د یو چا په مټ باندې یو کار ترسره کړې. نو خلکو به ډېر زه پتنګولم، راته ویل به دا کار وکړه، زمونږ دا کار وکړه، ځینو به راته لاسرسی لرل، ځینو نه. نورو چې به بیا تر ما را رسېد، څه فکر وکړه، مثلا یو کس په دې جوګه نه دی تل مشکله حل کا، یو کس په ډیر تکړه شي فکر وکړه په ستلو کې به پنځه مشکله یو چا حل کړی شي، هغه ستلو کې به بیا پنځه به خوشحاله نه و، او هغه باقي ماده پنځه نوي به خفه و. نو هغې کبله ما زیات کوشش کړ چې دغه وکړم، خلکو نه نور د زما استازیتوب هیر شي. زه دوه کاله چې لاړم امریکې ته، چې بېرته راستنه شوم، چې ګورم لکه څنګه چې په میدان هوایي کې زه راکوزه شوم، بیا هم زما تلیفون ته زنګ راغی، رانه یو خواهش وکړي چې فلاني کار مې فلاني دي که بند دی، که ته څوک پېژنې همکاري وکړي. نن هم راته همداسې زنګونه، مثلا ځینې دوستان توقع لري، بیا زه ورته وخندم چې لا کل نو اوس تاسو پوهېږئ چې هر څه بدل شوي دي، او د واک او اختیار خلک پکې بیخي نور خلک دي، نو زموږ نه د دې توقع مه لرئ. مثلا موږ به په هر سفر کې وو چې تلیفون به هم کمځي کې هغه وخت وایباره، او دا شیانو که تلیفون به هم خلاص کړه، حتی ایمیلونو کې به مثلا موږ ته شکایتونه کېده چې دا مشکل راته حل کړی. ما یو بل خاطر دا و چې زه چې کله په نیویارک کې وم هلته زما ملګری شینکی کړو خیل سرطان شوه، خدای دې اوس ژوندی لري او خوشحاله عمر د خدای ورکړ دی. هغه مې لیده چې په د مریضۍ په بستر کې لګیا و او خپل ماکلینو سره یې خبرې کړې، نو داسې به مې ورته وکاته. ما به ویل چې آفرین والا، دا وکالت هم که څوک یعنی ډېرې خبرې پسې کېږي په هر چا پسې که نه، چې والا وکیلانو داسې وکړه یا وکیل، زه د ټولو خواله نه وایم مګر عمومي به خبره نه کړو. ځینې واقعیان د خلکو استازي، ځینې بیا پکې اصلا د چا ټلیفون ته ځواب نه ورکاوه، او ځینو بیا دومره په مثلا توقع ډېره لوړه وه د دې وکیلانو نه چې فکر یې کړه چې اوس چې ما تا ته یوه رایه درکړې ده مکلفیت د هر چا په راتلونکي کې هم دوی چا ته رایه ورکوي، هغه د دوی وجیبه ده چې یو څوک ځان استازی کړه. ولې باید په دې پوه شي چې د وکیل وظیفه چیره؟ آیا دا ده چې ټوله ورځ واسطه وکړه په وزارت په وزارت وګرځېږي، او که دای چې د هغوی ټولنیزې ستونزې مثلا کم ځیکې که د یو مجموعي حق تر پښو لاندې کېږي دوی غږ اوچته کړه؟ قوانینو په جوړېدو کې د پارلمان په اړه په مجموع کې پوهاوی ډېر کمزوری و، او خلک په دې نه پوهېده چې د وکیل نه څه توقع ولري.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. درنو میلمنو، اغلې ملالۍ شینواری او درنې خور ښکلا شیرزاد، له تاسو دواړو نه نړۍ مننه چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیستله. په دې د اختر په ورځ مو خپل یو ساعت موږ ته راکړ، بیا هم یوه نړۍ مننه. قدرمنو دوستانو، درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه. دا وه نننۍ د مخکښ ښځو خپرونه، تربیه په هر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
یار ناری کړم چې بیا یار پاتې شم، پرونه ورځ وچی بسلا گوری یار دسانے وای خدای دی خیر.